سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر ته وړاندې کوو. خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د تازه حال نه مهم خبرو په لومبه د دې وخت خبرونه. په خیبر پختونخوا کې د توفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وژل شو شمېره 309 ته پورته شوې ده. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودرئ. او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانه ونې د خپل هندي سیال سره وګوري. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وژل شو شمېره 309 ته پورته شوې ده. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په بونیر کې یو شمېر نور جسدونه موندل شوي دي چې ورسره د ځاني تاوانونو شمېره لوړه شوې ده. پی ډی ایم زیاتوي چې بونیر په 1340 ساعتونو کې د یو سلسلو رویا کسانو د مړینې سره په صوبه کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی سیمه ده. همداراز د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې په شنګله کې 6 مانسیره کې 23 سوات کې 22 باجوړ کې 21 بټګرام کې 15 کوزدیر کې 15 او په اپټاباد کې یو ماشوم ژوند بایللې ده. په بونیر کې چارواکي او رضاکاران وایي چې د ګدېزو د بشونې کلی اوبو لاهو کړی دی او په چغرزو کې د 30 کسان لا درکه او نور خواو شاسل جوبل دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې بونیر، شنګلا، باجوړ، سوات، مانسیرا او بټګرامې په ځپلې سیمې اعلان کړي دي او دغلته مرستندوی هلې ځلې روانې دي. د باجوړ ډیپټی کمشنر د لوی مامون څخه د خلکو د وتلو نیټه نن تر ماښامه غځولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ضلعي انتظامیه د لوی ماموندو د 24 کلیو خلکو ته نن سهار د کورونو پرېښودو ویلي وو. د چارواکو په وینا د خلکو د ډیر شمیر له کبله دا نیټه تر ماښامه وغځوله. بلخوا د دغه کلیو څخه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده او شاوخوا 90% خلک نن سهار د باجوړ په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده. مشال لیډو سره په خبرو کې یو کډوال ناصر خان وویل چې دا یې دریم ځل دی چې سره د خپلې کورنۍ بې کوره کیږي.
سامان نو خور دی براتی دی زل زم سم نه او بس سامان ما ته پاره شو ځان سم تلګ لګ کړ دي سره یو شیبر شه لګ راو بس اکړ او ورو څه شه پیدا کو هغه د کارم کرایا نو ورکو کله یو زه ورو کله بل زه ورو بس ګور دی بالا ور د زس بالاش مالش کوم نو دل د خو دې چې ما شو مانی زنانه دا استرالیا دی چې زنه دی پر غوښتنه نشي کنه.
بل خو د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم د ادارې مشر اسپندیار خټک پرون باجوړ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي چې بې کورشو سره به مرسته کوي او چې د نوم لیکنې پروسه پوره شي نو د موبایل سیم په وسیله به ورته مالی مرسته ورکوي. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکو په فوز او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. پرون په دغه اړه په شوا کې ترسره شوې جرګې ته ویل شو چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو او پوځي عملیاتو کې ځایي ولس ته تاوانونه رسي او نور باید دا لړۍ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شوا کې د 1300 ورځونه د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې درنې وسلې پکې کارول کیږي او د سیمې د خلکو ژوند دی مفلوجه کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فیض ضلعي مشر مفتی کفایت الله د ملکن په بټخیله کې په خپل کور کې په ډزو کې ټپي شوی دی. د لویس چارواکو په وینا په دې پیښه کې د هغه لور او زوی وژل شوي او میرمنې ټپي ده. مفتی کفایت الله سمدلاسه د درملنې لپاره هسپتال ته لېږدول شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې یو سیمه ییز چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د مفتی کفایت الله زوی اعتصام خان په دې ډزو تورن دی او پولیسو یې د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دا تشدد د دوو ورونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانو ونې د خپل هندي سیال سره وګوري. د چین د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د چین لوړپوړی ډیپلوماټ وانګ یی به راتلونکي ونې د دوی د ګډې پولې په اړه د خبرو اترو لپاره هند ته سفر وکړي. په بیان کې راغلي دي چې د بارنو چارو وزیر به د چین او هند د سرحدي مسلې په اړه د ځانګړي استازیو په 24 غونډه کې ګډون کوي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همالیې په وورینو سرحدي لارو د کاروبار حجم لږ دی خو علامتي وړتیا یې ډېره ده. دا لاره په کال 2000 شلم کې د سرحدي سرتیرو ترمنځ د خونړۍ انختی ورستو تړل شوی و. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې د طوفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وژل شوو شمیره د 310 نه اوړېدلې ده.
خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته، انکم به د دې خپل کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن و هغه خراب شوی دی.
د شمالي وزیرستان د شویو اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د جنګ ودري او عام ولس ته نور نه زوري. او په خیبر کې وکیلانو د ایکشن ان ایڈ ان سیول پاور ریگولیشن په نامه د قانون ختمولو غوښتنه کړې ده.
دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
د سیمه ورنه نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو راځو لومبه حال درکو. خیبر پختونخوا په بونیر سوات باجوړ کې د سیلابونو په خیبر پختونخوا کې سیلابونو ترتی دمه د 350 زیات خلک وجلی دي او په سلګونو ودانو ته تاوان اړولې دي. د سیلاب متاثرینو لپاره امدادي کارونه روان دي خو زیاتره اغیزمن خلک وایي چې حکومتي مرستې ورته نه رسیږي او د ستونزو سره مخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بیړني حالاتو کې د سیلاب متاثرین لپاره مرستې شروع کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړه شوي چې پکې د ټول نه زیات بونیر کې 242، په شنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سوات کې 6 او دغه رنګه پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړه دي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سوات سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سوات په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودان او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محلې جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډک ولاړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته. دلته چونکې تاسو ته پته ده د خپوره غریب نن کسان دي، پکې د هغو اکثر انکم به د دې خپل کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شوی دی. مونږ مزدوران ګورو چونکې هغه ملاوي نو دا آفت پټول باندې په جمع راغلی دی، نو لنډ انلیمیټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبه وهلي چینی وریجې اوړه غوړي او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خوړ نه ډېر لرې دی خو بیا هم سوپر سټور ته اوبه ورغلي او په مکمله توګه تباه شوی.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لاکھ روپو مال خو زما د مخې سیلاب وړی دی، اوبه وړی، دا هغې نه پس دا څومره سامان چې دی دا تباه او برباد شوی دی. پدې کې زموږ ډېر تباه شوی دی، غوړی تباه شوی دی، وریجې تباه شوی دی، څه تقریبا د یو کروڑ په موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلۍ وزیر فضل حکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دغه اړه مشال لري ته وویل چې زیانونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزي حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته اپیل کوم چې څومره د استاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره موږ کوم کوو.
دا وخت د سیلابونو له وجې د ضلع سوات په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوی، ډیرو سیمو کې ګیس هم بند شوی او دې ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمي شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردن کو څنګه چې خبرونه کې واورید چې د باجوړ انتظامی د لوی ماموندو د سلور وشتو کلو خلکو ته ویل دي چې د نن ماخام پورې خپل سیمې پرېږ دي ځکه چې د غلطه د وسوالو پر ضد عملیات کول غواړي. دا خلک د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی غوښتنې څه دي په دغه اړه باندې شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
چې هغه ته میډیا سره خبر کوي دغه کارډوالو ته به د موبایل سیم په واسطه د رجسټریشن نه دوه ورځو کې دننه پیسې ورکول هم شروع شي چې د دوی به ور باندې ضروري خرڅونه برابر شي. د باجوړ دغه کارډوالو د خوراک یا نور کورنۍ ضرورتونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی د عنایت کړه بازار دی. دغه بازار دکانداران او د دکاندارانو اتحادیه هم د کارډوالو خدمت ته ولاړه شوی او دغه اتحادیه مشر عمران ماهر مشال رډو ته ویلي دوی په هغه سیمو کې چې اپریشن پکې اعلان شوی ټولو کډوالو لپاره د گاډو بندوبست کړو او اوس هم دوی کوشش کوي چې دغه خلک محفوظ ځایونو ته ورسوي.
کرپی د لسو بجو پورې واغه دغه شو دا ډډ لاین چې کوم د کډو وستل لپاره د څلور بجو پورې وغځول شو او بازارونه کلاوی د بازارونو هونه سره هیڅ قسم لاسه د بندیدو څخه اطلاع خبر نشته دي. نور په لاله کډي تقریبا روان دي بده مروم شي 90% کډي راوته زه قلقونه
د مقامی سیاسي ډلو سماجی تنظیمونو او د ځوانانو یا کاروباریانو د اتحادیونو علاوه ځینې عام ځوانان هم د خپل کور د خپلوانو او یا بیا د نږدې ملګرو نه پیسې او یا نور شاین اخلي او دغه کډوالو ته وروړي. اته رحمان د پاټک اوسیدونکو دی او هغه هم په داسې کارونو کې ډیر فعال دی.
کم کمپونو ته جدول لمنال تم خلک ډیر زیات شي کم دی کنجسټډ ناس تي لکه خلک ډیر غنا ده په سکیمپونو کې خلک ناس ته خواږه ته کمرې نه ملاوي درې نو خلک ډیر په زیات تعداد کې کم سکولونه چې دی خالي کړي هغه سکولونه هم ډک شو هغه کوم تقریبا بلډینګ خالي کړي هغه مکمل تور ډک شو دا چې خلک دي چې په لارو په بازارونو کې ناس یو ته بالکل ځای نه ملاويږي.
د ماموندو په عمرې نومې سیمه کې د باجوړ د سیاسي ډلو په شمول د ځای عمومي ولس احتجاج هم شو. هغه بیا د اگست په 14 ماخام ختم شو او د عمران ماهر په خبره عسکری ځواکونو د هغه احتجاجیانو ته باور ورکړو چې دوی به ولسی ودانیو ته یا د هغوی مالونو ته تاوان نه رسوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان شوی اوسیدونکو په پوز او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. پرون په دغه اړه په ترسره شوې جرګې کې پریکړه وشوه چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو دواړو نه بغوښتنه کوي چې دغه لړۍ ودري ځکه چې په دغه جګړه کې عادي وګړو ته لوی ځاني او مالي تاوان نه رسي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
دا غونډه د هغې وروسته د اګست په 15مه وشوه چې د 1300 ورځو نه شوه کې وسلوالو او فوج ترمنځ نښتې یو په بل بریدونه روان دي. ځایي خلک وایي چې د جګړې په وجه خلک د ځاني مالي تلفاتو سره مخ کیږي، په کورونو ایسار دي. د غونډې مشرانو وویل چې دغلته فوجي چارواکو سره یې هم ناسته وکړه. د دوشنبې پورې که د دوی سیمې حالات سم نه شول نو سخت احتجاجونه پیلوي، او فوج که دغلته هر څومره عملیات کړي دوی پریکړه کړې چې سیمه به خالی نه کړي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د شوه تحصیل ربطاکار اسماعیل پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ټول مشران، ځوانان، سیاسي ګوندونو ځایي مشران جمع شوي ول. پریکړه وشوه چې نور دغلته جنگ نه مانی، څوک به هم کډه نه کړي. که حکومتي فوجي چارواکو مثبت پیغام جرګه ته ورنه کړ نو د دوشنبې په ورځ ټول بیا جمع کیږي. شمالی وزیرستان شبا و نورو سیمو که په دې ورستیو کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې، او شوه کې د څو ورځو نه د دواړو ترمنځ جګړه روانه ده چې سپک او درنه وسله پکې کارولی شي. د شیوه تحصیل تازه حالاتو په اړه میرامشاه کې د امنیتي ځواکونو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي، په فوج او پولیسو بریدونه وشول، نو د وسلوالو ضد کاروایي پیل شوې او دوام به ولري. نوموړي وویل چې د سیمې ځایي مشران ورغلي ول، ډاډ یې ورکړی چې عام ولس خیال به ساتلی شي، خو چې وسلوال دغلته موجود وي نو په ضد به یې کاروایي خامخا کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په خبر ضلع کې وکیلانو او مدني فعالانو ویلي دي چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن د پاکستان د اساسي قانون او اسلامي یا شری اصولو خلاف دی او باید د زر تر زر لري کړل شي. دی وایي چې د قانون په نتیجه کې په قبایلي ضلعو کې د خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری پر راپور کې.
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکنډ ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو ځنې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
وجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچې یا
د عین دغه آرټیکلو خیال پکې وساتل شي چې په پاکستان کې به داسې قوانین نه جوړیږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلافی او یا د اسلام د بنیادی اصولو خلافی. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامی اصولو هم خلاف دی.
موډی ویل چې د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې دننه نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغې ته د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولی شئ، تاسو یې ته غیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلی شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا کوم اداره تاسو نه تپوس نه کوي هغه ته به جواب دی نه.
په خیبر ضلع کې بشري حقونو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمېر بشري حقونو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېر مودې لپاره چې هغه کوم سنټر دی هغه کې هغه ساتل شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوق ادارو دا قانون مسترد کرے دے چونکہ دا انسانی حقوق سرا متصادم دے دا غیر انسانی دے غیر شرعی دے او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو، خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملی کړ. په هغې ورځو کې بیا پېښور های کورټ دغه قانون د ایډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خو صوبایي حکومت پرې په سپریم کورٹ کې سٹے آرڈر یا عبوری امر رواخسته. وکیلان وایي چې دا قانون وس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملی کول اړین دي او د پېښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوس راځو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته. په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزي حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک 4 صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تقامی مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کال 2013 هم ان ایف سی ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په ان ایف سی او د صوبې په نورو مالیاتي امور نورو لیکل کوي د نوې ان اف سی اوارد نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه سبو ته غټه برخه بیا ځي بل د سبو ترمنځ هم یووالی نه وي
دا شونه چې کم دي دا سبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني کله بلوچستان نه مني کله کے پی نه مني نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی اوس دا پکار خدا دے چې لکه ټولو سبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ این ایف سی وارډ کې حصہ زیاته شوی دی لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي
دا چې سبو ته په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن اوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړی زیاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 این ایف سی کې چې کوم ټوټل دی کنه زمونږ جمع کیږي پیسې سبو سره 57.5 دی او دا خبره داسې شوې وه چې هر 15 کالو پس دا سبو حساب زیاتیږي او دا مرکز به کمیږي هغه اوس دې دا سوچ یو دا دی چې دا سبو نه دا لږ کم کو بل چې وفاق سره دفاع دی وس قرضیم دی ور سره چې کم دی نور معاملات هم دی خو بیا سبو کې چې کم دی آبادی باندې 82% ورکو غربت او پسماندگی چې کم دی هغه باندې 10.3% دی بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کئی فارمولے کې ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جې نه دا جمع کیږي نو هغه 2.7 دی اوس صورتحال دلته دا دی چې بلوچستان ته 9.09 ملایويږي لکه خبر پختون خوا ته چې کم دی 14.62 ملایويږي لګیا دی بیا سندھ ته 24.55 دی پنجاب ته 51.74 دی
دا چې اوس په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت دی نو دوی به اوس په دې باب له څه کوي نو خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبیا شاهد وایي چې په اسمبلی کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوې این ایف سی اوارډ اعلان کړي او وایي په دې اړه به قرارداد هم وروړي
مونږ به دا سفارشات خپل مشرانو ته مخکې ووایو چې هغه امیر مقام صاحب او ټول هم په دې باندې مخکې کار اسمبلی کې بس دغه کې وکړي اوس مونږ به خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کړو چې بدې دي هغه او شي خپل صوبې کې به مونږ به خپل باندې پیش کړو هلته به اولی کړو چې دا قرارداد پاس کړي په دې باندې به خپل ممبرانو لور کې کم چې زمونږ د ان پی اے بي کم سم سینیټران دي چې هغه په دې باندې اواز اوچت کړي په دې باندې د این ایف سی اوارډ چې کم دی د دې دوباره چې 400 حصہ د 100 ورکول دي په کم لیول دغه ورکول دي د حالاتو مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق دا وکړي
دا د ونه چې د آئین پاکستان لمغه هر 15 کال پس په دا قومي مالیاتي کمیشن اوارډ اعلان کیږي ځکه د هر اوارډ 15 کال میاد بي خو له په اخري ور این ایف سی اوارډ په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کال تیرې دوه ورسته هم لا نوې مالیاتي کمیشن اوارډ نه دی اعلان شوی او د پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی اوارډ هر 15 کال لپاره غضبي دغه شنن کې غوښتنه کوي چې تیرې 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالی حالاتو انتظامی امور کې راغلی دی او بیا په خصوصي توګه د تلسم آئینی بدلون ورسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللی دي چې ذمہواری خود هغوی دي خو پنګې وته هغه شان نه ملاویږي او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې اوه نور قبایلي ضلع هم ورګډي شوي دي نو باید دغه نوې مالیاتي اوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر څه حده راغونډې شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ شئ غلط زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل رائے تجویزونه او مشورې هم موږ درا کول شي بیا په ډیرو سیمو کې چیرته چې زموږ د ریډیو आवाज نه رسی د تکنیکی ستونزو لکبله او مسلې لري خلک د ریډیو پوریدو کې نو ال تخلق زمونږ ایپ د مشال ریډیو ایپ په خپل موبایل فون کې ډاونلوډ کولی شي او د خبرونه اوریدي شي. هم دې سره د روان خبرونه نیمایت رسیدلی او ناراضي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په خیبر پختونخوا کې د توفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وژل شو شمېره د 3.5 لک نه اوړېدلې ده. د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په بونیر کې یو شمېر نور جسدونه موندل شوي دي چې ورسره د ځاني تاوانونو شمېره لوړه شوې ده. د باجوړ ډیپټي کمشنر د لوی مامون څخه د خلکو د وتلو نیټه نن تر ماښامه غځولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ځلي انتظامي د لوی مامون د 24 کلو خلکو ته د کورونو پرېښودو ویلې دي. د شمالي وزیرستان شبه اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. دا په داسې حال کې ده چې شبه کې د 1300 ورځو د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې درنې وسلې پکې کارول کیږي او د سیمو د خلکو ژوند مفلوج کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فیض دلی مشر مفتی کفایت الله د ملکنډ په بټخیله کې په خپل کور کې په ډزو کې ټپي شوی دی. د لیویس چارواکو په وینا په دې پیښه کې د هغه لور او زوی وژل شوي او میرمنې ټپي ده. چارواکي زیاتوي چې د مفتی کفایت الله زوی اعتصام خان په دې ډزو تورن دی او پولیسو یې د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانه ونه د خپل هندي سیال سره وګوري. د چین د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر باید چین او هند سرحدي مسلې په اړه د ځانګړي استازیو په 24 غونډه کې ګډون. اوردونکو دا دې وخت مهم خبرونه وو او سیو شمیر سیمیزا او نړیوالو چارو ترازو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ د یوکرین د جګړې پای ته رسولو په اړه خبرو سره نتیجې نه دي ورکړې. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې په دې لیدنه کې په ډیرو خبرو پرمختګ شوی دی او لږې پاتې دي. تفصیلي په دغه راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان پاړه له موافقې پرته پای ته ورسیده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبريالانو ته وخت ورنه کړ چې پښتني وکړي او هغوی ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړی خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. پر جمهور رئیس ټرمپ جنو وارله مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړي. خو دا وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي. همدارس به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ یې وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلی شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقې شوې دي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې یې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسیې جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوځ د خلاصلا کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ټرمپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړي دي، خو د اګست 15 نېټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نوموړي دا هم لیکلي دي چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپله هم له دې غونډې څخه څنګ ته پاتې شوي دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریځ کې پریښودل شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ په الاسکا کې ملاقات بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی دی. د یوکرین ولسمشر ویلی دی چې که هر څه سم لاړ شي نو د روسیې د ولسمشر سره به هم وویني. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبه په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي خو شاید یو مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي. دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په هکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
له 50 څخه زیاتو د بشري حقوقو سازمانونو په ایران، ترکیه او پاکستان کې د افغان خبريالانو د حقوقو د دفاع غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې باید د خبريالان په جبري توګه ونه وستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران، ترکیه او پاکستان ته کړه شوی خبريالان د امنیتي ادارو لخوا د زور زیاتی او په جبري توګه افغانستان ته د ستنولو د خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین نه پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو ورنه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اعلامیې د جمعې په ورځ د اګست 15 نېټه خپره شوې پکې راغلي چې ډېری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري ستلو نیول کېدو، بې برخلیکې او له اساسي حقونو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړې په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ستلو او د خبريالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو، نیولو او ځورونې لړۍ بند کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخېدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام دریمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبر د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستو باید خپل آواز پورته کړو او دادخواهي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هېواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو اوس په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بېلابېل خبري او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوردونکو په داسې حال کې چې په بونیر کې د توفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لوی ځاني او مالی تاوانونه اوریدلي دي، دغلته د مرستې هلې ځلې هم روانې دي. خو اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک بند پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي. په دغه چارو باندې ما د ځایي خبریال عزیز بونیری سره خبرې کړې دي، راځئ چې دا خبرې واورو.
دا چې دا د ټول نه زیاته متاثره دغه چې دي، دا د پیر بابا صاحب چې دی بشوانی او بیا د چغزو چې کوم ګنګشان ورته وایي دغه کلی دي او د ګوکن دره ده. پر ټول نه زیاته متاثره دغه چې دا د بشوانی کلی دی. دغه کلی دي به نه زیات چې دی دا دغه اوبه وړې دي او تر اوسه پورې چې د ریسکیو چې کوم معلومات دي او چې کوم هډ باډیز راځي دي، د یو سل شل او نزیات دغه چې دی هغه کلینکای چې را دمونه ډډ باډیز را وړي دي. تاسو د هسپتال زراعي هم وایي چې را تاسو له نزیات دغه چې دی هغه ډډ باډیز د کډزو هسپتال ته راوړي شي، چې د بو فلو دومره زیات وا چې د ډګر هسپتال ته لار بند وا د پیری بای او د غازی خانی په دغه کې په مینس کې نو دا ډډ باډیز یا چې څومره زخمیان دا د پیر بابا هسپتال ته راوړي شي دي، نور لارې بندې وي نو دغه د وژنه انیشلی دغه کې دل تراوله شو. په چغرزو کې چې د اتو کسانو دغه شی ویلي چې آلته کې یو کور کې دغه کسان چې دي مړ دي او آلته کې ډیر ډډ باډیز داسې دي چې هغه لا تر اوسه پورې لا پته دي، دا پته نه ده لګېدلې. خو له ټولو نه زیات دغه چې دي دا د بشوڼې کلي د غریب دي کې ډیر زیات ماشومان او زنانا چې دي دا شامل دي.
دا بشوڼې کلي چې دي دا د پیر بابا نسمر لري دي او دلته موږ رپورټونو کاته چې ډېر خلک وسوم په خپل کورونو کې ګیر دي راوتي نشي ځکه چې لارې نشتا. نو دلته د ریسکیو او د خلکو سره د مرستو به څه تنظیمات دي؟
سهار کې په دې کې ډېر زیات مشکل و، ځکه چې دغه تکي یو د بشوڼې کلي کاشف علي یو ویډیو کړو غوی چې وای کپرس کمنتا د زمکی دغه کسان را لګی چې یا د ریسکیو یا نور هغه ناممکن ده، ځکه چې دومره وګدي ګیر چا پیرا چې هغه نشي را رسیدي د خلکو ته. هغوی بیا د هلی د پاره دغه کو بیا مونږه د متعلقه د بنیر چې کوم نغره فخر جان بچا منسٹر چې ریاض خان ایم پی ده هغه سره رابطه وکړه، هغوی چې مونږه سره حکومت خاص کر دی چې هلیکاپټر زر تر زر راولي کې بیا هلیکاپټر راغلی دی امدادی کاروائی شروع
مونږ چې د پیډیمې شمیرو د ګورو عزیز خان نو اغي د بنیر نه صفاوشا آتش په تکسان یادی او تاسو د شمیره چې د ډېر زیاته ده د دې وضاحت څنګه کوي؟
دا سیدا چې پیډیمې ته چې د الریډي د غره راستي کړو چې دا مونږ خو د مقامي خلکو سره بیا تر دغه کو چې انته کې کوم مقابل ریسکی او خلک لګیا دي دا مو سره دغه کو او پی ڈی ایم چې دا دغه د ټولو دغه نه د چفاخونا یا د پیر بابا نه یا د کوکندری نه دا ډیټا راځي ڈی سی ته او ڈی سی بیا را لګي پی ڈی ایم ته، نو ته کله کا اپډیټډ پدې نه ویځي دا کا ټایم اخلي کنه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې دا ورځي تودي خبرې کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د خیبر ضلع په باړه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې په تیرا کې د فوجي عملیاتو او خلکو بې کور کېدل ورته د منلو وړ نه دي. دوی زیاته کړې ده که په زور له دې سیمې وویستل شول نو بیا په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې فوج په تیرا کې په سلګونو کورنیو باندې غږ کړی دی چې لږ وخت لپاره دې خپلې سیمې خالی کړي. دغه خلکو د دې نه وړاندې هم د خپلو سیمو نه بے کور شوی دی او د کډوالۍ ورځ شپې تیرې کړې دي. معلومات د فرهاد شینواری پر راپور کې.
د باډې سیاسي اتحاد صدر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته ویل چې موږ په تیرا کې پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو ته نه یو تیار او د دې پر ضد به مزاحمت کوو،
خو خاص کر په خیبر کې چې ملټري اپریشن کیږي او نن سبا چې کومه تیرا ټارګټ ته پاغي کې کیږي موږ به ان شاء الله وسه پورې مزاحمت پم کوو او چې کم ظلم تلې شو زوبم نو موږ په دې خبره لکه بس اخیری خبرم دادا چې پیله خو موږ ورته ویلي چې کډوم نکو او ملټری چې کوم هغه اپریشن هم نه منو ور سره چې کوم دی وسلوال تنظیمونه هم نه جوړو هغه نه پس کبیا دوی څه زور استعمالوي زمون سره خو نه ټوپک شته او نه کوتک شته. مونږ به ان شاء الله خپل غږ به اوچتو خپل جړه به کوو خپل فریاد به کوو.
نموډي ویل چې د پوزي عملیاتو او بې کورکې دو پرته هم ریاست کولې شي چې بدمنۍ ختمولو لپاره کومه بل متبادل لار خپل کړی.
دویش اپریشن دی وګړي چې دویش نور مو کې دا مسله چې کومه دا د پنه حل کیږي، لہذا تاسو سره نور ډېری طریقې دي بغیر د کډوالې بغیر د اپریشن بغیر د مسله لشکر نه تاسو سره ډېری طریقې دي بل طریقې استعمال کړي او چې هغه طریقې استعمال کړي الله به خیر پکې راولي.
د خیبر ضلع په تیرا کې په دې ورستو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنس په نخښتو کې یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. د تیرا ولسی وګړو په وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو دواړو باندې غږ کړی چې د دوی آبادۍ دی نه په نخه کوي. د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تیرا کډوالو لپاره په پیندي چینه کې د رجستریشن مرکز جوړ کړی او دوی ته ویل شوي چې خواوشا څلور نوي زره نفوسو لپاره د ترانسپورټ او نورو سهولتو دولتونو بندوبست وکړي، خو تر اوسه کومه مخصوصه نیټه ورته نه ده خودل شوې چې کله به له تیرا څخه کډې وزي او نه هم تر اوسه کومې کډې لا له تیرا څخه راوتلې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو اوس د تیرا په صورتحال کوم تازه خبر نه دی جاری کړی، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي چې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات اړین دي او دوی غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د اگست په 12مه د سوات په پریس کلب کې ځایي مشرانو د سوات قومي تړون جرګې د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې د ټول سوات او په ځانګړې توګه د بابوزو تحصیل چې پکې بنګوره سیدو شریف شامل دی، خواوشا اترک آبادی لري، دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزو د هواري لپاره به جرګه خپل کردار ادا کوي. نیاز احمد خان په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د سوات په منګوره پریس کلب کې د تحصیل بابوزی قومي تړون جرګې په نوم د اعلان په وخت د جرګې مشرانو خبریالانو ته وویل چې دې سیمه کې ګڼ شمېر مسلې، ستونزې او شخړې راپېښې دي او دغې حل کولو لپاره د ځایي مشرانو یو نماینده جرګه اعلانوي چې پکې فلحال 12 تنان شامل دي. دغه جرګه به نوره هم غځوي. د جرګې غړی ایرپان چټان وایي چې د پښتنو روایت دی چې د جرګو مرکو په ذریعې مسلې حل کوي. دې سیمه کې د جرګې مهم کردار دی.
مونږ دا محسوس کړ چې په تحصیل بابوزو کې د جرګې ضرورت دی. مسلې مسائل دا سرازی او جرگا بد شینه ده. نو کمون فرس کده تحصیل بابوزو په سطح باندې د دې جرګې بنیاد کې خو دو او زمنګ ازایم او ابجکټیوز دا دي چې دا تحصیل دي د دې قسمه ایولز نه مطلب دا ره زمنګ دا سوسایټي پاکي مونږ په دغه بیس باندې جوړ کړی دا او کوی چې ردار سرکار جرګا دا آیا مونږ د سرکار سره د دینه مخ کې چرته دا وو ټکوان جوړ شوی بیا دا وو په خپل باندې مونږ جرګې جوړې کړې دي.
د جرګې اعلان په وخت پخوانی صوبایي وزیر او د مسلم لیگ نون ځای مشر واجد علی خان ویل چې دوی د جرګې مقصد شخړې هوارول دي، خو دې سیمه کې د عامو خلکو مسلې هم د جرګې په ذریعه حکومت او خبریالانو ته په ګوته کول دي.
کمنسیات خرڅیږي د دې خلاف پکو سړی به خلو د انتظامی سره به کینو چې باید دا معاملات کنټرول کړي. دا ګراسي ګرونډ چې داګه نه کنټرول جوړ شوی دی، اسټیډیم چې دغه باندې وران کړی دی، دا هغه ایشوز دي چې دا زمنګ له دی وطن د ظلمو سره زمنګ د مستقبل سره تعلق ساتي. دلته آیس خرڅیږي. تما ته وایي چې څوک پاسې دلی چې دی آیس خلاف تللی دی او دی ډی جی سره ناستی دی، ایس پی سره ناستی چې باید دلته آیس خرڅیږي، په تعلیمي ادارو کې خرڅیږي.
په دغه مهال د جرګې بلغړی پخوانی د صوبای اسمبلی ممبر او د جماعت اسلامي ضلع د سوات مرستیال مشر محمد امین ویل چې جرګه کې به د سیمې هغه تنان ممبران کې دی شي چې ورته د سیمې په مسلو او حل کولو صلاحیت وي او دا جرګه به د یو خاص ټولګي او ګوند یا پارټۍ پورې محدوده نه وي.
کدلته کې ډیر خلک د خیر او د فلاح او بهبود او د قوم د خیر ښېګڼې او د عوامو د حقوقو لپاره اواز پورته کوي، نو زموږ لپاره خو دا ډیره ښه خبره ده. خو داسې ایشو چې راشي نو مونږ به هم د قوم ترجمانی کوو، مونږ به خپل موقف پیش کوو، مونږ خپل اپینین عوامو ته ږدو او چې چا چا هم راسره تعاون کوو نو مونږ به ویلکم کوو.
په سوات کې د تیرو دوو لسیزو راسې قومي جرګې په نوم لویه جرګه د امن او امان او د سیمې مسلو لپاره هلې ځلې کوي. آیا دا جرګه به هغه رنګه کردار ادا کړي؟ په دا اړه ځایي خبریال سید شهابالدین وایي چې سوات قومي جرګه صرف د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. دا جرګه کیدای شي معاشرتي مسایل حل کولو کې کردار ادا کړي.
دلته کې د منشیاتو مسایل شته، دلته کې د ودانو مسایل شته، دلته کې زمونږ د تعلیم د صحت ډېرې مسلې دي. نو که دوی په نیکنیتۍ دغه کارونه وکړي او دغه مشرانو سرکینی د انتظامی سرکینی نو د دې ډیر خو نتیجه مخې ته راشي.
د سوات قومي تړون جرګې مشران وای چې دوی به د تحصیل بابوزی بیلابیل سیمو ته ورځي، د ځایي مشرانو سره په دا اړه غونډې کوي او د جرګې به باقاعده مقصد او مرام واضح کوي او دې کې به د هر ګوند سره مشوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور تاسو اوریدو. اوریدونکو کو غواړی چې زموږ خبرونه صفا واورې، پاکې واورې، نو تاسو په مشال ریډیو .com باندې زموږ خبرونه اوریدئ شئ الته زمونږ د همکارانو لخوا را لګل شوی تازه ویډیوګانې او راپورونه مکتی شي، او که فون لره موبایل فون لره نو خپل موبایل فون کې هم د مشال ریډیو ډاٹ کام مشال ریډیو چې کوم ایپ ته غو ډاونلوډ کول شي او زمونږه خبرونه اوریدئ شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو باوری سرچینہ.